आज व्यू 360 में। क्या T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के इनेकाद से अमरीकियों की इस खेल में दिलचस्पी बढ़ रही है? और पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुपर 8 में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन टीम को इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से क्या सीखना होगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जारी हैं। अमेरिका में खेले जाने वाले मैचेस की तीसरी लेग रियासत फ्लोरिडा के शहर फोर्ट लॉडरहिल के बावर्ड काउंटी स्टेडियम में आज से शुरू होनी है, जहां पहले मैच में अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड से होना है और ये मैच एन उसी वक्त शुरू होगा जिस वक्त ये शो आप देख रहे होंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के आयरलैंड के खिलाफ मैचों का नतीजा ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका में से कौन सी टीम सुपर 8 मरहले में जाएगी। दुनिया क्रिकेट आईसीसी की तरफ से वर्ल्ड कप के अमेरिका में इनेकाद को अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए एक बड़ा कदम करार दे रही है और उम्मीद कर रही है कि इससे अमेरिका में क्रिकेट जनूबी एशियाई कम्युनिटी के अलावा सफेद फार्म और स्याह फार्म अमरीकियों में भी खेलने का शौक पैदा करेगी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आईसीसी क्या इस कोशिश में कामयाब होती नजर आती है और पाकिस्तानी टीम जो एक बार फिर ये जीते वो हारे के हिसाब किताब में फंसी हुई है, उसे किन तब्दीलियों और इस्लाहात की जरूरत है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कॉलीग वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के असद हसन। क्रिकेट में काफी दिलचस्पी लेते हैं, क्रिकेट के ऊपर लिखते और बोलते भी रहते हैं, और इसके साथ हमें प्रोग्राम में अब से कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी। असद, पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप गए भी थे न्यूयॉर्क क्रिकेट कवरेज के लिए, कैसा एक्सपीरियंस था और वहाँ जो आपको लोग नज़र आए उनमें क्या कोई अमरीकी भी नज़र आए?
आतिफ, अमेरिकन जिनको हम खास तौर पर अगर हम वाइट अमेरिकन कहें या इवन स्याफाम अमेरिकन कहें, उनकी तादाद तो बहुत कम थी, इनफैक्ट ना होने के बराबर थी। लेकिन एशियन जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, उनके अंदर जो जोश व वलवला था, इवन श्रीलंकन, तो वो गैर मामूली था। और न्यूयॉर्क, आपको पता है कि वैसे तो पूरा अमेरिका जो है वो इमिग्रेंट्स का मुल्क है और न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा शहर है और साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, सो वहाँ पे ये वायरल फील हो रहा था जैसे आप पाकिस्तान या इंडिया के ही किसी स्टेडियम के इर्द गिर्द हैं, जिस तरह जोश व वलवला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन की इतनी बड़ी तादाद हमें वहाँ पर नज़र नहीं आती है।
अच्छा, मेरी भी चूँकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, मैं खुद भी कवर कर रहा था क्रिकेट को, मैं टेक्सास भी गया, उसके बाद न्यूयॉर्क में भी रहा, जितने मैचेस न्यूयॉर्क हुए उनके लिए। टेक्सास में मुझे अमरीकी ज्यादा नजर आए मैचेस को देखने के लिए, आने के लिए, खासतौर पर जो ओपनिंग गेम थी कनाडा और अमेरिका की, उसमें एक बड़ी तादाद में अमेरिकन सपोर्टर्स भी थे, कनेडियन सपोर्टर्स भी थे, और पाकिस्तान यूएसए की गेम में भी काफी अमेरिकन सपोर्ट देखने में नजर आई। हालांकि उसमें कुछ क्रिकेट लवर्स ऐसे भी थे जो कि यूएस को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के सपोर्टर्स।
वजह फिर यही हो सकती है क्योंकि मैं तो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में वहां पर मौजूद था, तो अमेरिकन का ना होना एक जस्टिफाई भी करता है। दूसरी बात यह आतिफ के कुछ दोस्त हैं जिनके एक्सपीरियंस यहाँ पे हुए, इंटरेक्शंस हुए हैं, कि हमारे अगर लोकल अमेरिकन के साथ कोई गुफ्तगू हुई है और हमने पूछा, उन्होंने पूछा है कि आप कहाँ से हो, और अगर हमने बताया कि हम पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने एक बड़ा नारा मस्ताना बुलंद किया कि ये हमने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। सो अगेन, ये इनिशियल साइंस हैं कि लोकल्स के अंदर क्रिकेट के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, थोड़ा बहुत जो है वो जैसे बेसबॉल के साथ एक रिजेम्बलेंस है। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, अगर हाई स्कूल और प्राइमरीज के लेवल पे ऊपर, मिडिल स्कूल के लेवल के ऊपर क्रिकेट आती है और बेसबॉल के प्लेयर्स को ही, बच्चों को ही अगर उस तरफ भेजा जाता है, तो इसके चांसेस बहुत हैं।
ये आपने बड़ी अच्छी बात की असद, और इसकी एक एग्जांपल भी है, थाईलैंड की जो वुमेन क्रिकेट टीम है, मैंने उसकी सक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा क्योंकि उसने रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो पता ये चलता है कि थाईलैंड ने इमिग्रेंट कम्युनिटीज को क्रिकेट में इंडल्ज करने के बजाय उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने एथलीट्स को लिया, वो एथलीट्स जो दूसरी गेम्स खेल रहे थे लेकिन उनमें वो टॉप लेवल तक नहीं जा पाए, लेकिन चूंकि वो एथलीट्स थे तो थाईलैंड ने उनको क्रिकेट में ऐड किया, और देखिए कि बिकॉज दे वर एथलीट्स उन्होंने क्रिकेट सीखी और थाईलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम कैसे एकदम से इतनी ऊपर आ गई।
ऐसे बेसबॉल को अगर आप देखेंगे आतिफ, तो क्या है उसके अंदर, अगेन टाइमिंग एंड पावर। تو یہ دونوں چیزیں وہاں پہ موجود ہیں, تو ان کو ہٹنگ اور اس میں زیادہ ایشوز نہیں ہوں گے. باقی ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ جیسے جیسے بچے کھیلتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. ٹائم لگے گا, پوٹینشیل بہت ہے, اور خاص طور پہ جو کرکٹ کے ساتھ اس کے کمرشل پہلو جڑے ہیں. سو امریکہ کے اندر, امریکی مارکیٹ کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ بہت ساری لیگس کو یا جیسے آئی پی ایل پی ایس ایل ٹائپ جو کرکٹ ہے اس کو اگر وہ اسپانسر کرتے ہیں تو اور اس کے اندر ہالی ووڈ بالی ووڈ کا تڑکا بھی لگنے کا امکان رہتا ہے. میں نے بلکہ انکنفرم رپورٹس میں کوئی سنا بھی کہ بالی ووڈ کے کچھ اسٹارس امریکہ کے اندر بھی اپنی فرینچائز کھولنے میں دلچسپی رکھتے ہیں.
جی بالکل, اور ایک میجر لیگ کرکٹ کے نام سے امریکہ کے اندر لیگ ہو رہی ہے, اس کی شروعات ہو چکی ہوئی ہے, اس کے دو سیزنز ہو چکے ہیں, اور اس میں کچھ جو انڈین پریمیئر لیگ کی جو کمپنیز ہیں جن کی ٹیمیں وہاں انڈین پریمیئر لیگ میں ہیں انہوں نے یہاں امریکن میجر لیگ کرکٹ کی ٹیمز بھی خریدی ہیں, جیسے چنائی سپر کنگز ہے وہاں پہ, تو یہاں آئی تھنک چنائی ٹیکسنز ہے, اور اسی طرح سے ممبئی انڈینز ہے, تو یہاں بھی اسی طرح سے نام رکھے گئے ہیں.
آپ تو انفیکٹ کھیلتے بھی رہے ہیں یہاں پہ, لیگز جو ہے اس کی تو بڑی تعداد ہے ٹیموں کی. مجھے کل اپنی کورسپونڈنٹ سے پتا چلا کہ یہ تھاؤزنڈز میں ہے
جی,
اور خاص طور پہ یہاں پہ جارجیا کے اندر, ٹیکسس کے اندر, نیو یارک کے اندر بڑی تعداد میں ٹیمز موجود ہیں, کھیل رہے ہیں. سو ظاہر آتے جاتے بھی جب لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے, کیا کھیل ہے, تو لوگ دلچسپی لینا
شروع. اب اس کی جو گیم ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے جو کچھ پازیٹیو سائنز ملتے ہیں ان میں ایک سائن یہ بھی ہے کہ اب کاؤنٹی جب پلاننگ کر رہی ہوتی ہے پبلک فیلڈز, ایتھلیٹک فیلڈز کے لیے کہ یہاں ساکر کھیلی جائے گی, یہاں بیس بال کھیلی جائے گی, تو اب وہ کاؤنٹیز جہاں پر ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے وہ اب کرکٹ فیلڈز کے لیے بھی لینڈ مختص کرتے ہیں. وہاں پر کرکٹ فیلڈ بنائی جاتی ہے, باقاعدہ پچ بچھائی جاتی ہے, باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ پروموشن.
تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں اگر پیڑ لگ گیا ہے تو میدان پھر سجے گا تو صحیح, اور اگر آپ نے ریسورسز اینڈ لاجسٹکس کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے سو الٹیمیٹلی اس کے نتائج تو آئیں گے.
بالکل بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان اور یو ایس اے کے درمیان جو میچ ہوا جس کو یو ایس اے نے جیتا, اس نے بہت امپیکٹ کیا ہے.
Exactly.
ایک تو اس کو نیوز کوریج بہت زیادہ ملی. وہ لوگ جن کو کرکٹ فالو نہیں کرتے تھے, مطلب میرے محلے میں میرے نیبرز نے مجھے بتایا کہ ہم تو کرکٹ فالو نہیں کرتے لیکن ہم نے نیوز میں دیکھا کہ یو ایس اے نے پاکستان کو ہرا دیا.
بالکل,
تو وہ ایک بڑا ایونٹ تھا. نیچرلی یو ایس اے کی ٹیم کی پرفارمنس بہت ہی اچھی چل رہی ہے, انہوں نے پہلے کینیڈا کو ایک سیریز ہرائی.
انڈیا کے خلاف بڑا کلوز
16
اوور میں
وہ جیتے, لیکن 16 اوور تک
میچ ان کے ہاتھ میں تھا,
امریکہ کے ہاتھ میں.
ایگزیکٹلی, بالکل.
انفارچونیٹلی 5 پینلٹی رنز مل گئے وہ اوورز میں جو ڈیلے تھا.
جو پروفیشنل اپروچ تھی نا یو ایس ٹیم کی وہ بہت ریمارکبل تھی, اور اس کا یہ بڑا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہے. یقین کریں عاطف, مجھے بالکل نہیں لگا کہ ایک ایسوسیٹ ٹیم جو ہے وہ کھیل رہی ہے. مجھے لگا کہ ان کا تو بہت زیادہ ایکسپوئر ہے, یہ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں. اور ٹھیک ہے, کچھ لڑکے ایسے تھے جیسے پاکستان سے شایان ہیں, مناق پٹیل ہیں, انہوں نے انڈیا کی طرف سے کھیلا ہے, مناق کا آئی ایم ناٹ شیور, بٹ انہوں نے انڈیا کی طرف سے یا انڈر 19 کی طرف سے وہ کھیل کے آئے ہیں. سو ان کو ایکسپوئر ضرور ہے, بٹ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بڑی ٹیموں کے ساتھ, بڑے پلیئرز کے ساتھ کھیلنا اور اپنے نروز کو سلامت رکھنا, برقرار رکھنا اور پوری پاور کے ساتھ اس میں گیم میں جانا, دیٹ واز آسم.
ہاں, اور ایک چیز جو اور اس میں بڑی پرومسنگ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس اے میں پہلی مرتبہ ہی اتنی اچھی, اتنی بڑی پرفارمنس جو دے دی ہے انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں. اس کے بعد اب ایک تو اچھی بات یہ ہوئی کہ ناساؤ کاؤنٹی, ہم اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں کہ وہ جو سٹیڈیم ہے اس کو اب ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے, لیکن وہ پچ وہاں موجود رہے گی تاکہ وہاں پر کرکٹ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ کھیل سکے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہو رہی تھی, بلکہ میں جس دن آخری میچ میں تھا
جی
اس دن وہاں بہت سے جو جرنلسٹس انڈیا اور پاکستان کے ہیں ان سے میری بات بھی ہو رہی تھی. جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان میچ ہوا نیو یارک میں, آخری جو میچ کھیلا گیا, اس میں وہ لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ یہ سٹیڈیم ہٹایا کیوں جا رہا ہے, سٹیڈیم بن گیا تھا تو اس کو بنا رہنے دیتے. ظاہری بات ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ امریکہ میں چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں, وہاں وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں کسی ایک اسپورٹس پر اتنا پیسہ نہیں لگا سکتی, یہ کام یہاں کی لیگس کو کرنا ہوگا, اسٹیڈیم جو ٹیم ہوتی ہے اسٹیڈیم اس ٹیم کو ہی بنانا ہوتا ہے. لیکن وہ بالکل ویلڈ سوال تھے کہ اتنی بڑی فیسلٹی اگر بن گئی ہے تو اب آگے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پچ وہاں رہے گی. اور ابھی نیو یارک کا ذکر ہوا تھا تو میں یہ بھی بتا دوں کہ نیو یارک میں ہائی اسکول لیول پر کرکٹ کے مقابلے ہوتے ہیں. نیو یارک میں اس وقت ایک لیگ ہے جس میں ہائی اسکول کی 30 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, اور کرکٹ ڈیولپ ہی تبھی ہوگی جب ہائی اسکول میں کرکٹ آئے گی.
یہ سارا فریش لیگز تو جو ہے آپ کو ہائی اسکول سے مڈل اسکول سے ہی آئیں گی. آپ نے عاطف اسٹیڈیم کی بات کی, آئی ڈونٹ نو کہ ہماری یہ بات کب کہاں تک پہنچتی ہے. یہ جو ڈراپ ان پچ والا کانسیپٹ خاص طور پہ نیو یارک کے اندر تھا وہ کچھ زیادہ سکسیزفل نہیں رہا, اور اگر امیرکن بچے ان وکٹس پہ کھیلتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوگی. جہاں پہ ہٹ کرنا اتنے سیزنل اینڈ پروفیشنل پلیئرس کے لیے مشکل ہو رہا تھا, کیونکہ اس کے اندر ایک جو جارحیت ہے نا, اگریشن ہے گیم کے اندر, وہ انسپائر کر سکتا ہے امیرکا کے یوتھ کو جو فیوچر کرکٹر ہو سکتے ہیں. سو اگر ایسی وکٹ ہو جو اس اگریشن کو سپورٹ نہیں کرتی, بیٹ کے اوپر بال نہیں آ رہی ہے, تو پھر مسئلہ ہوتا.
آئی تھنک یہ ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا یو ایس کرکٹ کے لیے بھی کہ اگر آپ کو ڈراپ ان پچز لانی ہے تو آپ کو اس پچ کو کم سے کم 6 مہینے کا وقت دینا ہوگا. 6 مہینے پہلے اس پچ کو انسٹال ہونا چاہیے, پھر اس پچ کے اوپر کام ہونا چاہیے تاکہ وہ پچ بیٹھے اس زمین کے اندر اور پچ کی سرفیس تیار ہو. ابھی جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا, آپ نے پچ رپورٹس دیکھی ہوں گی, اس میں میں نے ایک رپورٹ دیکھی تھی ہربھجن سنگھ کی, وہ رپورٹ تھی پچ سے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کیسے بمپی ہے یہ پچ. کچھ جگہوں سے اوپر ہے, جن جگہوں سے اوپر ہے وہاں باؤنس اچھا ملتا ہے, کچھ جگہوں پہ وہ نیچے چلی جاتی ہے جہاں سے بال سکٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے وہاں مطلب آپ دیکھیے انڈیا جیسی ٹیم جس کی بیٹنگ پوری دنیا میں بہترین سمجھی جاتی ہے, وہ ٹیم بھی بیٹنگ چلے پاکستان کے تو بالنگ اٹیک بہت ہی اچھا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے بالنگ اٹیک کی وجہ سے جانی جاتی ہے, 120 رنز کر سکی. آپ دیکھیے کہ امریکہ کے خلاف 110 رنز بھی 19 اوورز میں پورے
اوور میں, بالکل بالکل غیر معمولی کہنا چاہیے کہ پریشر تھا بیٹسمین پہ اس وکٹ کو کھیلنے میں سمجھنے میں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جب انہوں نے 119 رن سکور کیے تو بمراہ کہہ رہے تھے کہ وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر لیں گے. سو وکٹس بہر ٹی ٹوینٹی میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر پیشن, جوش, جذبہ, یہ چوکوں
بیٹنگ وکٹس ہوتی ہیں اور یہی ٹی ٹوینٹی کی بیٹنگ وکٹس ہوگی, سکسیس بھی ہے کہ بیٹسمین کو جتنا آپ موقع دیں گے اتنا ہی گیم کے اندر ایکشن نظر آئے گا. بہرحال اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. امریکی حکومت, ہم چونکہ امریکہ میں کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتائیں کہ امریکی حکومت نے امریکہ میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے انعقاد اور اس کھیل کے فروغ کی حوصلہ افزائی کے لیے بدھ کو محکمہ خارجہ میں کرکٹ کا جشن منانے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا. یہ تقریب امریکی محکمہ خارجہ کے نیشنل میوزیم آف امریکن ڈپلومسی میں منعقد ہوئی. تقریب سے امریکی محکمہ خارجہ کے مینجمنٹ اور وسائل کے ڈپٹی سیکرٹری رچرڈ آر ورما نے خطاب کرتے ہوئے امریکی کرکٹ ٹیم کی جیت کو سراہا. تقریب میں موجود آئی سی سی کے سی ای او جیفری ایلرس نے کہا کہ امریکہ میں کرکٹ کے بارے میں جوش پایا جاتا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے میں جنوبی ایشیائی قوموں کا بڑا ہاتھ ہے. تقریب میں امریکی محکمہ خارجہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کے معاون سیکرٹری ڈونلڈ لو بھی موجود تھے مگر انہوں نے تقریب سے خطاب نہیں کیا. دنیا کا دوسرا بڑا کھیل کرکٹ اب امریکہ میں قدم جما رہا ہے. یو ایس اے کرکٹ کے مطابق امریکہ میں 400 کرکٹ لیگز کھیل رہی ہیں جس میں 2000 سے زیادہ کھلاڑی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو جنوبی ایشیا کے لوگوں کی کرکٹ سے محبت پر ہی مزید ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اس کھیل سے جو سب سے بڑا جو مقابلہ ہے اس کھیل کا, جنوبی ایشیائی لوگوں کی محبت اس کو امریکہ لے کر آئی ہے. اس محبت کے رنگ کیا ہے, ہماری ساتھی رپورٹر عائزہ عرفان نے اس پر ایک رپورٹ بنائی ہے.
یہ جیکسن ہائٹس ہے, نیو یارک شہر میں جنوبی ایشیائی کمیونٹی کا گڑھ, اور یہاں سے چند میل دور کرکٹ کی تاریخ کا پہلا عارضی اسٹیڈیم بنایا گیا ہے جہاں ان دنوں ورلڈ کپ کے میچز ہو رہے ہیں, اور ان میچز کی گونج نیو یارک بھر میں سنائی دے رہی ہے. کرکٹ ورلڈ کپ مقامی امریکنز کے لیے شاید کوئی خاص خبر نہیں, لیکن ریاست نیو یارک میں رہنے والے مختلف ممالک کے 600,000 سے زائد ساؤتھ ایشینز اس ایونٹ کے لیے بہت ایکسائٹیڈ نظر آتے ہیں.
نیو یارک میں بہت سارے تارکین وطن ہیں جو بھارت, بنگلہ دیش, پاکستان, سری لنکا اور نیپال سے نیو یارک منتقل ہوئے ہیں. کم و بیش سب کرکٹ کے دل دادا ہیں, اور یہ ایک کنیکشن ہے جو ایشیائی برادری کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا.
زکریا مسعود نیو یارک میں ایک بنگالی زبان کا اخبار اور ٹیلی ویژن چلاتے ہیں, اور کرکٹ کی امریکہ آمد کو بہت خوشائند سمجھتے ہیں کیونکہ اپنے پسندیدہ کھیل کے اتنے بڑے مقابلے کو اپنے اس نئے گھر میں دیکھ پانا واقعی یادگار ہے. اور زکریا ہی نہیں, بیشتر ساؤتھ ایشینز کے دو ہی شوق ہیں, کرکٹ اور چائے, और चाय की एक प्याली पर मुकामी मीडिया पर्सनैलिटी हैरी मल्होत्रा से मुलाकात ने क्रिकेट और साउथ एशियंस के इस ताल्लुक पर कुछ और रोशनी डाली।
क्रिकेट तो एक सेकंड रिलीजन है हमारे लिए, और जितने भी देसी आप देख लें हमारे लिए तो एक सेकंड रिलीजन की तरह है। वी आर एब्सोल्युटली यूनाइटेड एंड डिवाइडेड एट द सेम टाइम बाय क्रिकेट। यूनाइटेड इसलिए क्योंकि कल्चर जो है हमारा कहीं ना कहीं पे सेम ही है। डिवाइडेड नहीं कहूंगा, मगर वो एक कॉम्पिटिशन जो है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच, अब हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, इंडियन दोस्त भी हैं, डिवाइड में भी कहीं ना कहीं पे भी एक प्यार है कि मैच खत्म हुआ, चलो यार आ जाओ चाय पीते हैं, तो कुछ पकौड़े खा लेते हैं।
आइजनहावर पार्क, जहां नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, वहां पहली क्रिकेट पिच हैरी और इनके दोस्तों की शहरी इंतजामिया से दरखास्त पर बनाई गई थी, जहां शाम को या वीकेंड पर दोस्त क्रिकेट को मिल बैठने का बहाना बनाते थे। आज के न्यूयॉर्क में ऐसे कई क्रिकेट फील्ड्स हैं जहां मुकामी क्लब्स और क्रिकेटर्स मैचेस के लिए जमा होते हैं। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में ऐसे ही एक फील्ड में हमारी मुलाकात इसहाक अल्पर और असगर से हुई, जो एक मुकामी फलाही तंजीम में काम करते हैं और शाम को या वीकेंड को क्रिकेट की मोहब्बत में इस फील्ड पर चले आते हैं। इसहाक अफगान हैं और काफी अरसा पाकिस्तान में भी रहे। उनकी पसंदीदा टीम्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं, जो दोनों इस वर्ल्ड कप में शामिल हैं।
यहाँ खेलते हैं दोस्तों को देख के, हालांकि हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन फिर भी क्रिकेट के लिए हमने टाइम निकाला है। और ये ऐसी एक स्पोर्ट्स है कि जब तक दम है तुम खेलते रहेंगे। क्रिकेट मिल बैठ का बहाना है हमारे लिए। हम सुबह हम फैमिली हमारी उठते हैं, चाय बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, खाना बनाते हैं और हम ग्राउंड में लाके मिलजुल के खाते भी हैं और गेम भी खेलते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये क्रिकेट यहाँ आई, ये कल्चर यहाँ पे आ रहा है और ये बहुत एक्सपेंड हो रहा है।
क्रिकेट गोया इन जनूबी एशियाई खानदानों के कल्चर का हिस्सा है और ये खानदान अपने बच्चों को भी ये खेल दिखाना और सिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान से आकर न्यूयॉर्क को अपना घर बनाने वाले ओन नकवी भी अपने बचपन का ये खेल अपनी औलाद में मुंतकिल करना चाहते हैं और उनका ख्याल है कि वर्ल्ड कप के यहाँ आने के फवायद सिर्फ कम्युनिटी की खुशी और खेल की तरक्की तक ही महदूद नहीं।
हमारे एशियन जो बिजनेसमैन हैं, जिस तरह वो बैट बना रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी, ना सिर्फ क्रिकेट के लिए, बच्चों के लिए रिकनेक्ट करने के लिए, मगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी जनरेट होगी।
ये साउथ एशियंस अमरीका में तेजी से बढ़ते इमिग्रेंट ग्रुप्स में से एक है और इनमें इस खेल की पसंदीदगी इस खेल को अमेरिका तक तो ले आई। अब इससे आगे देखना यह है कि इस खेल को अमेरिकी खेलों की लिस्ट में शामिल होने में कितना वक्त लगेगा। आयजा इरफान, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।
जी, क्रिकेट को कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका में जो ओलंपिक्स होने हैं उसमें क्रिकेट को पहली मर्तबा ओलंपिक्स में शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं फ्लोरिडा जाने के लिए, और उन्होंने हमें वहां से वक्त दिया है। याया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप आपकी फ्लाइट अपने टाइम पर उड़े, आप फ्लोरिडा पहुंचे, आज का मैच हो और ये जो एक अजीब सी सिचुएशन में मुब्तला है पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बेस, वो इससे बाहर आ सके। तो याया, ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ अमेरिका में क्रिकेट कवर करने का?
आदर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और अमेरिका बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर कोई अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन अमेरिका का वीजा लेना, अमेरिका में सफर करना, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। और जब मैं इधर आया न्यूयॉर्क T20 वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, तो एक्रेडिटेशन लेना बड़ा मुश्किल काम था। 1 घंटा 40 मिनट पैदल चलने के बाद मैं अपना एक्रेडिटेशन लेने में कामयाब हुआ। और कल मैं अपने चैनल के लिए स्टोरी कर रहा था कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका का इंतखाब करके सही फैसला किया या गलत फैसला किया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस टूर्नामेंट के दौरान टीमों को ट्रैवलिंग में जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, प्रैक्टिस के लिए जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, वो अपनी जगह। फिर पिचेस के जो मामलात थे, ड्रॉप इन पिचेस के, वो सबके सामने हैं। वेदर के मसाइल सबके सामने हैं। आज लॉटरडेल में अगर अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की नज़र हो गया तो टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर ख़त्म हो जाएगा और संडे को पाकिस्तान का जो मैच है वो महज एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगा। लेकिन आयरलैंड के लिए उम्मीद की एक किरण होगी कि आयरलैंड की टीम जो है अब वो पाकिस्तान के साथ मैच जीतकर अमेरिका को जो है वो सुपर 8 मरहले से बाहर कर सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये टूर्नामेंट एक एक्सपेरिमेंटल टूर्नामेंट बनकर रह गया है। 55 में से 16 मैचों की मेजबानी अमरीका को मिली और बहुत सारे लोगों को अमरीका आने का मौका मयसर आया, बट अगर क्रिकेट के हवाले से हम बात करें तो ये एक ग्राउंड ऑफ फॉप साबित हुआ है बड़ी टीमों को।
राइट, आपने जिन एरियाज की तरफ इशारा दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आई थिंक मैनेजमेंट को थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था। क्रिकेट मैनेजमेंट यहाँ जो अमेरिका की लेग है उसमें हमें कुछ खामियां नजर आई हैं। आईसीसी के लिए भी पहला मौका था, अमेरिका के लिए भी पहला मौका था। अगर हम अब पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर बात करें, चूंकि जैसे अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए महज एक रस्मी मैच रह जाएगा, अगर आज का मैच नहीं हुआ तो भी अमेरिका ने जीत लिया तो भी, कारकर्दगी मायूस कुन रही है। क्या अब टीम में सियासत की बातें भी हो रही हैं? क्या इसकी वजह सियासत है या टीम सिलेक्शन के मसाइल थे, क्या ये वजूहात हैं या फिर कुछ और ही चल रहा है क्रिकेट टीम के अंदर?
देखिए आते बात दरअसल ये है कि पेपर की बातें और आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में मफरूजों के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें चलती हैं और जिसके जो दिल में आता है वो बोलता है। और पिछले एक हफ्ते में जब पाकिस्तान की टीम को डैलस में अमरीका के हाथों सुपर ओवर में नाकामी का सामना करना पड़ा और भारत के खिलाफ एक लो स्कोरिंग मैच में हम जीत नहीं सके, तो एक तूफान बरपा है और क्रिकेट के अलावा और बहुत सारे जो पिंडोरा बॉक्स है वो खुल गए। मैं क्रिकेट तक ही महदूद रहूंगा और प्रोफेशनलिज्म की बात करूंगा और यहाँ तक जो इस वक्त मसाइल खड़े हो गए हैं और बहुत सारे दूसरे एलिमेंट के ऊपर गुफ्तगू होने लगी है तो उसका जिम्मेदार मैं क्रिकेट बोर्ड को ही समझता हूँ, क्योंकि सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जिन्होंने माजी में वजीर आला पंजाब की ऐसी ऐसी खिदमात सर अंजाम दी, उनको लोगों ने बड़ा सराहा, उनको मोहसिन स्पीड का नाम दिया गया उनके काम करने के तरीकाकार पर, लेकिन क्रिकेट की डायनेमिक्स शायद अलग है। वो एक वक्त दो पोर्टफोलियो लेकर चल रहे हैं, इससे भी कोई सवाल नहीं है, कारकर्दगी का सवाल है। और वो कहते हैं ना कि पल में तोशा पल में माशा और वक्त के साथ जिस तरह पेंडुलम कभी इधर कभी उधर होता है, तो मोहसिन नकवी साहब का भी बड़ा रेयर टेस्ट है। जब टीम ट्रेवल कर रही थी वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए, तो वो टीम के साथ कभी रात का खाना खा रहे थे कभी दोपहर का खाना खा रहे थे, फिर उसके बाद टीम के कप्तान का मामला वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल मामला रहा, शाहीन अफरीदी को बिना किसी वजह के कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को जिम्मेदारी दी गई, उससे टीम के मामलात डेफिनेटली डिस्टर्ब हुए। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले हम होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड को नहीं हरा सके, एक ऐसी टीम को जिसके 9 खिलाड़ी जो थे वो आईपीएल खेल रहे थे, फिर हमारा जो पहले मैच में डब्लिन में आयरलैंड ने हाल किया, फिर हम इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाए क्योंकि दो मैच बारिश की वजह से नहीं हुए और जो दो मैच हुए उसमें हम हार गए। फिर उसके बाद ये तैयारी के साथ हम वर्ल्ड कप में पहुंचे तो हमें एक और झटका लगा, डैलस में अमेरिका ने सुपर ओवर में हमको हरा दिया। अब मोहसिन नकवी साहब जो वर्ल्ड कप से पहले मीडिया से पाकिस्तान के तवक्को कर रहे थे कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे, इंडिया के मैच के बाद उन्होंने एक नया बयान दे डाला, उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया है कि क्रिकेट टीम के मामलात क्या चल रहे हैं, इस टीम को सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये तो किसी ने नहीं कहा था, ये वही मोहसिन नकवी थे जो क्रिकेट बोर्ड की तवक्को से मीडिया को पैगाम दे रहे थे कि आप एक महीना टीम को सपोर्ट करें, चार हफ्ते में टीम आपको अच्छे नतीजे देगी। तो वही लोगों को बात करने का मौका फराहम कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप खत्म हो जाने नहीं दीजिए। तो बात दरअसल ये है कि आप जब फुल टॉस करेंगे तो सामने वाला फिर आपको हिट ही मारेगा। तो टीम की कारकर्दगी कोई दो राय नहीं है कि टीम की सिलेक्शन से लेकर टीम के खेलने का अंदाज मौजूद बहस रहा है, बहुत सारे जो मामलात हैं वो तश्वीश का सबब हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, तो क्रिकेट बोर्ड का जो मामला है वो कुछ ऐसा ही है।
या वेरी क्विकली, जैसे आपने कहा कि मोहसिन नकवी तो बयान दे रहे हैं कि जी बड़ी सर्जरी होगी, लेकिन बाज़ लोगों को तो सर्जन से ही शिकायतें हैं, वो कह रहे हैं कि सारे मामले की कसूर के लिए कसूरवार जो हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, तो ऐसे में होगा क्या अब आगे चल के?
देखिए आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में और खासतौर पर पाकिस्तान में चीजें हालात तो वाकियात से चलती हैं। आज लॉटरडेल में इस वक्त मैं न्यूयॉर्क के लगाटी एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हूँ, डे बिफोर यस्टरडे मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, अब जबकि 10:30 पर अमरीका के मुकामी वक्त के मुताबिक मुझे
मुझे यहीं पर आज का प्रोग्राम खत्म करना है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शिरकत की। मोहम्मद आतिफ को आज के शो से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانه فرانسي او خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
دوايا.
وزیات پدی پروگرام کی قرغیزستان نن جمعه ویلی چی د اسلامي دولت دلی پینزل شکمن لا تړی نیولی چی ځینی له افغانستان سره اړیکه لري. طالبانو تل په افغانستان کې د داعش فعالیت رد کړی دی. په دوی مطلب کې د کرکټ د نړیوال جام د اتو ټیمونو پړاو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ورتګ خبرې کوو. نن نو وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه ونکه هلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. وخت او چاري مهم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په د پروګرام په سرچوکو کې واوریدل نن په دوو موضوعاتو باس کوي. یو دا چې قرغیزستان ویلي دي چې د داعش سره د تړاو په تور یو شمیر کسان نیولي چې ځینې له افغانستان سره تړاو لري. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس یو جګپوري غړي هم ویلي وو چې په امریکا کې یو شمیر هغه کسان چې د داعش سره د ارتباط په تور نیول شوي دي هغوی د 2018 کال په اګست کې له افغانستان سره د تخلیل پروسې سره هم تړاو لري. په دویم باس کې په کرکټ غږیږو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ښې لاسته راوړنې لري او په دې به وغږیږو چې په د اتو لوبډلو په پړاو کې د کومو لوبډلو سره مخ کیږي او د افغانستان د لوبډلې حال څنګه دی. اما مخکې تر هر څه ستاسې پام د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته راړومه. د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو په تیریدو سره هممهاله د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم ګوردن براون په مشرۍ زده کړې نشي ځنډولی. د بنسټ په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. ګوردن براون ویلي چې زده کړې نشي ځنډیدلی او نړۍ باید د افغان نجونو د زده کړو څخه د ملاتړ لپاره متحده شي. نوموړي زیاته کړې د باکیفیت زده کړو د حاصلولو د حق څخه انکار یو کرغیړن عمل او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې د یو راپور له مخې تر 80% پورې نجونې او ځوانې ښځې چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تللو د عمر سره برابر دي له ښوونځیو څخه بهر پاتې دي او نږدې 10% نجونې هیڅکله په لومړیو ښوونځیو کې د زده کړو فرصت نه دی موندلی. قرغیزستان د جمعې په ورځ جون 14 ویلي چې د اسلامي دولت ډلې 15 شکمن ملاتړي نیولي چې ځینې له افغانستان سره اړیکه لري. د قرغیزستان د امنیت ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي په مجموعي ډول 15 تنه په پلازمینه بوشکیک او د هیواد په څو نورو برخو کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي د ملي امنیت دولتي کمیټې د یوې پټې افراطي ډلې فعالیتونه پای ته رسولي چې غړي په فعاله توګه د داعش ایدیولوژي ته وده ورکوله. د اسلامي دولت یا داعش ډله د روسیې په پلازمینه مسکو کې د مارچ د میاشتې له خونړي برید راهیسې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې په مهمې امنیتي اندېښنې بدله شوې ده. د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه که څه هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه لري خو طالبان وایي چې داعش یې ځپلی او هیڅ ترهګري ډلې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالي کمشنر وولکر تورک د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ښځینه مامورینو د معاشونو کمیدو ته خبرګون ښودلی او دغه حکومت له چارواکو غوښتې دي چې د ښځو سره د توپیر چلند په تړاو ټول اقدامات لغوه کړي. دغه شورا نن جمعه د اکسپر ټولنیز شبکه د دغه شورا د عالي کمشنر وولکر تورک له قوله په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو مقامات د ښځینه مامورینو د معاشونو په کمیدو سره لا هم په افغانستان کې د ښځو د ځواک نیدو مخه نیسي. ترک دا څرګندونه ورسره لغه وکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مشر مولا حبت الله خونزاده یو حکم خپور شو چې په هغه کې په حکومت کې د ټولو ښځینه مامورینو معاشونه یو ډول 15000 افغانۍ ټاکل شوې دي. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول وضاحت نه دی ورکړی. او د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې پرتل دی چې د انجونو او خزو د تعلیم یادونه وکړي، ویلي چې په افغانستان کې واقع د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د دغه هیواد د ټولو وګړو شرعي حقونه تامین او محفوظ شوي دي. په دغه پیغام کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد لخوا د ایکس په ټولنیز شبکه خپور شوی، یو شمیر کورنۍ او بهرنیو مسئلو ته هم مختصره اشاره شوې ده. هبت الله په پیغام کې ویلي په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې د افغان میرمنو او انجونو د زده کړو د حقونو فعالان وایي چې د زده کړو د ښځو اسلامي او انساني حقوق دي او باید طالبان د هغوی د حقوق پرته له ځنډه ورکړي. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسې په پیل کې واورېدل، قرغزستان ویلي چې یو شمیر کسان یې د داعش سره د ارتباط په تور نیولي دي او ځینې دغه کسان په افغانستان کې د افغانستان سره هم ارتباط لري. تر دې مخکې یو امریکایي د کانګرس غړي هم په امریکا کې د داعش سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیول کېدو د راپورونو په اړه ویلي و چې ځینې موارد د افغانستان د تخلیه د پروسې سره تړاو لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت او حضور په اړه د سیمې او نړۍ هیوادونه اندېښنه لري، اما طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې داعش حضور نه لري او دوی داعش ځپلی دی. د همدې بحث لپاره مو د جمهوریت د وسلوال پوځ ویاند جنرال صاحب اجمل عمر شینواري ته بلنه ورکړې چې ورسره وغږیږو. جنرال صاحب، سلامونه او نیکې هیلې. پروګرام ته په خیر راغلاست. زه به خپله پوښتنه هم د خراغلاست ترڅنګ ملکم. دغه د داعش د فعالیتونو په اړه جنرال صاحب راپورونه خپریږي، ځینې یو ډول د داعش حضور او قوت په افغانستان کې یو ډول نظر ورکوي، ځینې بیا زیات کوي، ځینې کم کوي. غواړم ستاسې د خولې واورم چې رښتیا داعش په افغانستان کې ستا او څومره داعش خطر پېښولی شي.
سلام په تاسو جلال زاده صاحب، قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو. دا یو بربند واقعیت دی چې د داعش پرته نور سیمهیز او نړیوال تروریستي ډلې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت وروسته اضافه فعال شوې دي او اضافه فرصت پرته مساعد شوی چې دوی وشي کړلای خپل ستراتیژیکو مخه تا او اهداف تا کمې چمتواله چې ده او کوم هغه په زمينه چې ده هغه په افغانستان د اراضینه په کټه پورته کولو سره آماده کی. په دې کې شک نشته چې کله چې داعش مثلا خپل هغه مخفف د سوریه او د عراق د لپاره د دولت اسلامي د شام او عراق په حساب داعش عراق او شام او کله چې بیا د خراسان څنګه په د آسیا د منځنۍ آسیا د لپاره او د جنوب آسیا د لپاره جوړ شو او دوه د تشکیلات په لومړي سر کې د افغانستان او پاکستان د کرخي په امتداد کې رامنځته شو چې دا تقریبا 2012 او 2014 کلونو ته ورګرځي او دا غینه ورسته داعش سره دی چې نړیوال قوتونه او د افغانستان د جمهوریت وسلوال په پوز قوتونه الته فعال او سره داغي هم دا دومره او پیچلی او ماهره او فنی تروریستي ډله چې دوی شو کولای چې په تقریبا په ډیره چټکۍ سره الته وده وي، ولی د خوشبختانه چې په هغه وخت کې د افغانستان د وسلوال پوز په ځانګړي ډول تشکی او استخباراتي ارګانونو دغه وړتیا او ظرفیت درلوده چې د دوه ټول دغه تارکات وڅاري، تثبیت کړي او د دوه د هغه کمو عملیاتي مخه د لپاره چې کوم پلان نه جوړ کړی او دغه په مقابل کې تدابیر ونیسي او د تدابیر په بنسټ باندې زه کولای شم چې وایم چې په 2020 کال کې د اگست 15 نه مخکې د دوی تارکات تقریبا 15% ته راټیټ شو په افغانستان کې دننه، ولې دا غینه مخکې تر 2019 کال پورې د دوه فعالیتونه کوم ارزونه چې موږ درلودله اته تر تلويخ 15% پورې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په شرقي ولایتونو کې او په شمالي ولایتونو کې او په شرق ولایتونو.
مننه جنرال صاحب، بخښنه غواړم. تاسو وویل چې داعش ماهر ډله او د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې او پیوړی پاوس هم دوی په چټکۍ وده وکړه. طالبان اوس وایي چې داعش اصلا په افغانستان کې نشته او دوی داعش ته ماته ورکړې او ځینې ډېر واړه تحرکات لري. اما دنیا ځینې هیوادونه به اندېښنه لري. دوی وایي چې په افغانستان کې داعش سا او ممکن نن او سبا او بل ورځ دنیا او سیمې ته هم تهدید متوجه کی. آیا رښتیا طالبانو د داعش مخه نیولې ده؟ مخه نیولې شي او که فکر کوئ نه داعش اوس هم په افغانستان کې ستا او تهدید متوجه کولای شي؟
تاسو ګورئ طالبانو خپل دراتک سره د داعش حضور په دوامدار توګه باندې رد کړی دی، ولې دلته روخانه دلایل او عوامل موجود دي چې داعش نه د منت لاله ده او نه طالبان د دې ورتیا لري چې د هغه د تحرکاتو مخه ونیسي. لومړی قدم کې خو دوی په 2020 کال کې داعش د خپل استراتیجی بدل کړه، د دې په ځای چې عملا یو فزیکی حضور په هرازي کې ولري، دوه د القاعده د هغه تجربې نه ګټه پورته کړه چې په 2012 کال کې القاعده فیصله وکړه کله چې هغه تغیر مرګونی گزارونه ورکړ شو او د دوه هغه کم په کومه هرازي کې چې دوه په افغانستان کې او د سیمې نور هیوادونو کې دوه الته فزیکی حضور درلوده، نو دوه ډیره کلکه ضربه ولیدل. دوه خپل په 2012 کال کې القاعده خپل ستراتیژي تبدل ورکړه او یې غوښتل چې په طالبانو کې مدغم شي او بیا ځل د پاره د طالبانو نه بیعت وکړه او په هغه کې نه نوتل. په عین ترتیب باندې داعش په 2020 کال کې کله چې ولیدل چې افغانستان د طالبانو د حاکمیت لاندې راغی، دوه هم د همدغه کړنې د القاعده د کړنې نه تاپی واخیستله او د همدغه تجربې نه ګټه پورته کړه، خپل ستراتیژي بدل کړه چې د دې په ځای چې عملا په اراضي کې فزیکي حضور ولري یا کوم اراضي په ولکه کې ولري، دوه هم غوښتل چې د طالبانو پیزان مدغم کی او د طالبانو هغه کمی ناتوانه یو کمی نیمګړتیاوی چې دي دو دقیق مطالعه کړی وي، د هغې پنسټ باندې دو د طالبانو په صفوفو کې او په مختلفو کچو په صفوفو کې ننوتل او په عین ترتیب کې دو چې کله په زندانونو کې وو هلته د طالبانو کوم غړي چې په زندانونو کې وو د هغو په د هغو سره یې کار وکړ، هغوی جذب کړل او د زندانونو د راخوشي کېدو سره چې په هغې کې د داعش هغه ډېر فعال غړي وو، دو تقریبا برته یو تجدید قوا شو او برته قوت واخیسته او دوه کمی نیمګړتیاوی چې تر 2020 کال د اگست 19 پورې د دوه په ټولو کړنو کې رامنځته شوې وې، هغه طالبانو په راتګ سره برته هغه تشې ډکې شوې او دوه وتوانېدل چې دوه تجدید قوا وکړي او خپل
جلوه صاحب مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه. پرون هم په یو پروګرام کې د ترهګرۍ ضد چارو د یو کارپو سره غږېدو، هغه ستاسو خبره وکړه چې داعش اوس نه غواړي چې جبهې جنګ وکړي او په یو سیمه کې حضور ولري، بلکې دوی په مخفي شکل خپل فعالیتونه مخته وړي او په ځینو سیمو کې بریدونه کوي، د افغانستان څخه بهر ممکن وکولای شي. فکر کوئ چې د داعش هدف افغانستان دی که سیمه او د سیمې څخه ها خو نور هیوادونه هم دي؟ د مسکو بریده که بشاره او کویش مرکزان ونیول شول چې هغه خو تاجکانو، اما برید د اسلامي دولت دلی خراسان څنګه کړی؟ فکر کوي چې هدف افغانستان دی که نور سیمه ده؟
داعش خپل ستراتیژي لري او هغه ستراتیژیک هدف لري او هغه د یو استراتیژیک هدف به بنسټ باندې یو نړیواله تروریستی شبکه جوړه کړې ده او د هغه غواخونه یا تهدیدات یوازې منحصر نه په افغانستان کې پاتې کیږي، نه د طالبانو په مقابل کې پاتې کیږي او نه د سیمې په هوادو کې پاتې کیږي، بلکې داعش یو نړیوال وخت هم د سیمې هوادونو ته هم د نړۍ هوادونو ته او تروریزم هغه توپک تورته ده، لکه تش توپک تورته ده چې امر نه هغه ټوک چې پلاس کې لري هغه باید ورنودار شي چې په هغه کې ګولې نه وي او هم هغه مقابل لوري چې هغه داسې اټکل کوي چې په هغه کې ګولې شته، نو د داعش او د تروریستي ډلو تاروکات ته په کم سترګه کتل ټیټه سترګه کتل څه فکر کوم چې لوی تیروتنه وي او د هغه ترڅنګ د تروریستي ډلو نه د خپل جیو پولیټیک ګټه پورته کولو لپاره د سیمه ایزو قوتونو او نړیوالو قوتونو هم په عین ترتیب باندې به یو استراتیژیک تیروتنه وي، یعنی په هیڅ ډول باندې په تروریستي ډلو باندې نه باور کېدلی شي او نه دا ورته ویلی شو چې هغه به یو محدود جغرافیې ته یا یو محدودو اهدافو لپاره هغه خپل
جنرال صاحب د امریکا د پوځ او پخوانی چارواکي ویل دي چې دوی په افغانستان کې اوس حضور نه لري او دا به دوی ته ستونزمنه وي چې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو کړنو او د څرنګوالي په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي. د داعش سره او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو سره اوس د مبارزې غوره لارې څه دي؟ تاسو څه فکر کوئ کومې لارې باید وکارول سي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو خصوصا د داعش مخه ونیول سي او تهدید متوجه نسي؟ هغه دنیا ته څه کارونه پکار دي چې باید وکړي؟ ډېره
پزای پښتنه د جلال زای صاحب پټوله کې وګوره لومړی سر کې لګا چې په 2001 کال کې د تروریزم نه یو واحد تعریف رامنځته شو د 11 سپتمبر نو وروسته داسې یو نړیوال واحد نظر ته اړتیا ده چې ټول خپل هیوادونه زینفه هیوادونه زیمنافی هیوادونه او متقابل هیوادونه د تروریزم په مقابل کې یو واحد تعریف ولري د تروریزم نه. دا نشي کېدلی چې یو ډله د یو هیواد لپاره د تروریست تعریف ولري د بل هیواد لپاره بیا هغه د تروریست تعریف ونه لري. دویم ټکی دا دی چې غربي نړۍ، ناتو او سیمه ایز قوتونه، نړیوال قوتونه چې په هغه کې چین، روسیا او سیمه ایز قوتونه چې په هغه کې ایران، هند، پاکستان او منځنۍ آسیا هیوادونه راځي، په ټوله کې د جمهوریت په وخت کې دغه اندېښنې چې د تروریزم د اړخ نه وسره منست دي یا مخکې تایف شو تکلا باندې کوخانه ډول باندې ماتور پر شروع او تحلیلونه او هغه تحلیلونه په واقعیتونو باندې ولاړو چې نه تحلیلونه ګام پر ګام کیږي او په واقعیت نو په دې بنسټ باندې چې په افغانستان کې موجود ده د هغه نه په ګټه پورته کول سره د تروریزم په مقابل کې او په نړیواله کچه او سیمه کچه باندې یو د تروریزم زړه ائتلاف رامنځته کېدل کېدای شي چې تروریزم وګواخي د وسد لپاره د 2020 کال لا یا مخکې د اغینه 2013 کال لا یا مخکې د اغینه تقریبا 2014 کال لا د زینې هوادونو د خوانه د زینې قدرتونو د خوانه د تروریزم لپاره بعضی فرصتونه رامنځته شو چې نن تروریزم برته امغه نړیوال غواخ ده او داسې غواخ ده چې د سیمې هوادونه او د نړۍ هوادونه ورته پوره اندېښنه لري او هر ایواد د تهدیداتو کچه چې وګورو مونږه د تروریستانو د خوانه تقریبا په هغه جګ سطح کې ده یا په جګ کچه کې ده چې هر ایواد د دې انتظار وباسي چې څو وخت به یو تروریستي عملیات راوستي او په بلګي مثلا په افغانستان کې که طالبان انکار کوي نو ولې طالبان دا اوس د سي هر طالب چارواکي د سل نه زیات محافظین ځان سره ګرځي په پټو موټرو کې ګرځي او په عین ترتیب باندې اما کم دیوال دیوالونه چې ما کم استقامت چې د جمهوریت په وخت کې تر اوسه پورې ساتل شوی دي او د ټولنه لوی غواخ د داعش وده او د تور تروریستي ډلو وده په افغانستان
ته تشکر جلال صاحب
فارانه د دغه ټکی جلال زای صاحب مهم ده چې د دغه کم غواخونه د تروریزم چې دي دا د افغان ولست لپاره د افغانستان د هویت لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر لوی غواخونه دي ډیر لوی بے باوري رامنځته کوي او که طالبان چیرته واقعا د تروریزم په مقابل کې په ځانګړي ډول د داعش په مقابل کې د مبارزې هوډ لري نو ډېرې کړنې دي چې باید لنډ وخت کې پلي
کړي. تشکر جناب صاحب. د ورسته پوښتنې په توګه هم دغه سوال کوم. دوه جزل لرزم سوال یو دا چې که تاسو وایئ چې داعش په افغانستان کې حضور لري، فعالیتونه سته او نړۍ هم اندېښنه لري چې دا فعالیتونه به زیاتېږي، تهدید به زیاتېږي او طالبان بیا وایي چې نه نسته، که دغه موضوع پټه ساتل کېږي د دې موضوع د پټې ساتل کېدو زیانونه او ګواښونه څه کېدلی شي او تر څنګ یې فکر کوئ دغه طالبان که په افغانستان کې د همه شموله بحث او د ټولو اقوامو د نمایندګانو بحث چې په حکومت کې باید واوسي پاملرنه ونه کی په دغه اوسنی شکل چې خپل دوی یوازې په واګه دي فکر کوي چې دغه دوه مورد هم د دې عمل کې چې په افغانستان کې ترهګری ډلې زیات شي او حضور ولري او تهدید متوجي کی
پراته د شکا جلال صاحب ستاسو د لومړی د پښتنې د لومړی برخه ته زوایما طالبان دوا الهتونه کېدلی شي چې په دې باندې اعتراف ونه کی لومړی دا ده چې دوه هغه استخباراتي ورګیا او ظرفیت لري چې واقعا داعش تثبیت کړي په دې چې داعش لکه مخکې چې ما په سړي کې ویل هغه یو پیچلې ماهر حرفوي ډله ده چې د طالبانو د واک او ځواک نوتلې ده چې هغه وشي کولای چې په هغه کې نفوذ وکړي دا معلومات راټول کړي او دا غوښتنه تثبیت کړي اما غدا چې د دو د کندهار چې تقریبا د دو غریر امن زائد التا دو عملیات تر سره کړل د والیانو په دفاترو کې عملیات تر سره کړل په هر ځای کې چې دو په طالبانو کې دنه وو کې تر اوسه پورې عملیات تر سره کړی ولی طالبان دغه د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلي دویم ټکی دا دی چې کوم اور چې دو د دوه په تړون کې کړی دی کېدای شي د هغې په خاطر که ځینې تعرقات دو ته افشا کېږي او دو ته تثبیتېږي هم غواړي چې سترګې ورباندې پټې کړي د خپل وړتیا څرګنده کړي ولی په ټوله کې زه بیا دې ته راځمه چې دا هغه ټکي دي چې دا د افغانستان دپاره به ډېر ګران تمام شي د افغان ولس دپاره به په لویې قربانۍ باندې دا تمام او بل ټکی چې تاسو په دویم جز د پوښتنې کې چېم دی هغه دغه دی چې دلته باس تنه د همه شموله حکومت نه دی دلته باس د مشروعیت دی دلته باس د افغان ولس شریکېدل په واک کې دي یوه ډله یو قشر یو طرف د افغانستان په 15 کلن تاریخ کې ثابته شوې ده عملا تجربه ثابته کړې ده چې هغه نشي کولی چې برلاسي اوسېږي او یا د هغه اقتدار او واک دی اوږدمهاله.
تشکر جنرال صاحب. ډیره زیاته مننه کور مودن جنرال صاحب چې د بخت وخت سره مو مخته په دې پروګرام کې فرصت راکړ او برخه مو خسته کور مودن تشکر.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم په خیر اغلاس لکه څنګه چې ما په پایل کې وویل د خبرونې په دویم بحث کې د افغانستان په کرکټ غږیږو له نیکه مرغه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بیګا شپه وکولی شول چې د 2024 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د پاپا نیوګینی لوبډلې ته ماته ورکړي او د دغو سیالیو د اتو لوبډلو پړاو ته ځان ورسوي. د افغانستان لوبډلې په دې نړیوال جام کې په ډله ییز پړاو کې وکړی شول چې خپلې ټولې درې لوبې چې تر اوسه یې کړې دي وګټي او شپږ امتیاز واخلي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یوه لوبه لا پاتې ده چې هغه لوبه به د دوشنبه په ورځ د ویست انډیز د لوبډلې سره وي. اما له نیکه مرغه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکړی شول چې د دې سیالیو دا ټول ټیمونه پړاو ته ولاړ شي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان د نړیوال جام دویمې مرحلې ته ځان رسي. د افغانستان لوبډله خورا پیاوړې څرګنده شوې ده او د کرکټ پوهان وایي چې اوس د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو لوبډلو په قطار کې ده او هغه ټول موضوعات چې یا ټکي چې پخوا انتقاد پې کېده هغه ټکي اوس رفع کړي دي. د همدې بحث لپاره مو له نیکه مرغه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني مدیر یا منیجر شیراغا همکار صاحب ته بلنه ورکړي. همکار صاحب همکارانو چې راسره ده همکار صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست کور مودن چې موږ بلنه مو منل.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د آشنا رادیو تلویزیون لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې مننه.
تشکر همکار صاحب. زه پوهیږم چې تاسو هم خوښ یاست. اول خو زه وایم چې دا د کرکټ ملي لوبډلې د واده رشد او د لاسته راوړنې تاسو هم بالکل پکې صحیح یاست ځکه د کرکټ د پایل سره د اول ورځو څخه تاسو همکار وس خواري مو کړی د دې ټیم سره او کور مو ودان. افغانستان د اول ځل لپاره همکار صاحب د نړیوال جام د اتو ټیمونو پړاو ته ځي. غواړم په لومړي سر کې د لوبډلې په دې تیرو درې لوبو لنډ نظر راکړي چې څنګه و لوبډله ستاسو په نظر کړنې څنګه وي او واقعا اوس خو موږ نسو ویلی چې د افغانستان لوبډله پیاوړې نه ده اوس خو د لویو ټیمونو په قطار کې ده. ستاسو نظر د لوبډلې او د لوبو په اړه څه دی؟
بله بالکل ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړه. دا خو د افغانستان چون سپریټ مرحله دی مخکې هم افغانستان تللې او دغه مرحله ته اول ځل بنوي زوایم مخکې هم منګه لوبي غټلې وي بیا منګه غلطه مخکې ټاپ 10 کې لوبي کېدل یعنی لست ټیمونو 2014 سمور کپ کې دویم پړاو ته بدلاره پیدا کول چې هغه هم منګه کړو نو دا دویم ځل دا لوبي واقعا ډیره ښه تر سره سولې د افغانستان لوبډلې لکه څنګه چې توقع کیږي او موږ تاسې توقع ده چې اوس وخت را رسېدلی سي باید موږ لوبي وګټو او نور دا بانې جوړې نه کو سي موږ مثلا نور اویا کلن ټیمونه دي او نور سینیئر لوبغاړي لري هغوی فیسلټي لري او د موږ لوبغاړو کمی لوبي کړي یا میچورټي په خواله نه لري نو دغه بانو نه تیر سو وسه وخت را رسېدلی او هغه دوی ثابته کړه هغه د وخت سره نو لوبغاړي ډېره ښه لوبه کوي خصوصا فضل حق فاروقی سے ڈیر پزڑا پورے بالنگ تر سر کی پسر کی پنوی بالے وے کٹی ور کئی گرباز ابراہیم نو گلبدین محمد نبی راشد پخپل ډیر خه لیډینګ فرام د فرنٹ کوي ټیم ډیر خه سنبال کړای دا نو دا یو وجه ده چې د افغانستان ټیم سیدا ډیر خروان دا درې لو بیو غټلې بل د کنډیشنز کوم دا ورال نه د ویسټ انډیز کنډیشن د موږ لپاره ډیر خ سوټ کوي موږ لپاره ډیر خ مناسب کنډیشن دا او ډیر چانس ته افغانستان نور هم مخکې لاړ شي
همکار صاحب د کنډیشن یادونه مو کړه پڅ د لایلو تاسو چې موږ دغه کې موږ لپاره خ مناسب دی موږ ډیر لوبي کړی دلته څه وجه ده
لوبینا دا تقریبا سپین ډیر زیات سپورټ کوي او په دنیا کې د منګه سدا ټول نه خص سپینران چې د افغانستان سره دا سره دی او سپینران چې په لوبول په دی باندې اسانه نه دي هم فاست بالینګ چې کله سوینګ ولري نو بال سوینګ کیږي لاندې پاتې کیږي نو دغه کنډیشن چې د منګ ډیر خمو مطالعه کړی خصوصا ګربز او ابراهیم زادران په سر کې که څه هم تیر لوبه کې دوی اور سول خو به هم ګلبدین او نبی میش فینیش کوم دغه سی په کار ده مثلا زدا باید وای مچ سپینران او فاست بالران پلس بیټینګ او فیلډینګ د موږ درې څلور ورنه ډیپارټمنټ ډیر خروان دي یو ښه کمبینیشن جوړ شوی دا نو هم سپین ته سپورټ وکټ دي هم فاست بالران او ته هم دا وجه ده چې کنډیشن سه د مناسب ده موږ لوبي ګټو
او مننه همکار صاحب امکار صاحب بل پړاو کې ظاهرا تر اوسه چې ما څو شپه مخکې دغه لوبي ولیدلې دوه لوبي ښه د وسنی سره خو په ډلې پړاو کې ولو بسته چې هغه دوشنبه ده ما پاتو لوبډلو کې یو لوبه د هند سره لرو چې فکر کوم په شلم تاریخ ده او بل لوبه په 28 تاریخ ده استرالیا سره ده یو بل لوبه به هم زموږ فکر کوم په داراتونکو ورځو کې معلومیږي چې او بالکل اتم پړاو ستونزمن ښکاري همکار صاحب اما څومره تاسو ډاډه یاست چې د افغانستان لوبډله به د دوغو پیاوړو لوبډلو سره هم ښه لوبه وکړي او کوم ټکي تاسو په تخنیکي لحاظ اوس هم لازم بولئ چې ټیم کار پی وکړي او هغه نیمګړتیاوې رفع کړي او د دوغو پیاوړو ټیمونو سره میدان ته ښکته شي
بالکل ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه ښه سوال دا او یوازینی اندېښنه چې زه لرم هغه په بیټینګ کې ده په بالینګ او فیلډینګ کې موږ بالکل پیاوړي یو کمنګ یو سلو 50 منډي وک نو موږ استرالیا هند غوند لوبډله هم راتسملولې سو هغه ته شکست ورکولې سو یو ځینی کنسرن د اوپننګ کې د موږ کچیرته ابراهیم او ګربز زره وټکیږي لاندې د موږ بیټسمنان به څومره وتوانیږي شي او ښه هدف ورکړل شي نو دغه اندېښنه لاسته ده په بیټینګ کې چې بیټینګ کولپس اکثره موږ تاسو سره مخامخ شوی نور استرالیا او ټولو ته موږ ماته ورکولای سو وس دا هغه لوبډله نه ده چې د چا نه مثلا یا سترګ وسوځيږي بلکې هغه لمن نه ډاري
تشکر همکار صاحب ډیر زیاته مننه لبد مرغه وخت ډیر کم دی د پروګرام مجبور یو تاسو سره خدای پمنی وکړو کور مو دان همکار صاحب چې په دې پروګرام کې برخه واخیسته درنو دوستانو زموږ د نن وضعیت پروګرام دلته پای ته رسیدي راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاګ خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا